خوشامدید څرګند سي
ډیره مننه ستړی مشه نیمی صاحب درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي او به ګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي په خطر کې د ازادي رادیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول له بوش سره وي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی د کورنیو چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکي ګاز وشیندل د خبرونو تفصیل د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د سرګندولو لپاره کابل ته تللی دی جنرال کینډ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وشخید د ارک د خبر پاڼې لمخي جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهمه ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پرژمنی ټینګار وکړي په خبر پانه کې همدارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړي دي د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لری کړل د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوې دي په هغوی کې شپږ تنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبا چارواکي دي د ازادي رادیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسله والی غلاوي زیات شوي او د وسله والو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی هندي چارواکي وايي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې منتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شو د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل باسان له سپین غر زمریانو او امون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده دا خبرونه لازاجی رادیو اوري په امریکا کې د حساسیت او وخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیر کړې ده ډاکټر فاوچی پرون موبایل چې د ځکه د ترامپ له خبرې سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینون کړي هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د جمیل راتک سره به ډیر خلک په کورونو کې دننه پاتې شي او لدې سره به له یو وګړي بل ته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډیر شي په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټابو کې مظاهره کړی و اوشکی بهیونکی گاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګیدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهره چانو پولیسو په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکې بهیونکی گاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولی دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوي دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس برخې ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منسک کې راغونډ شول او د ښځو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو بحث کیږي؟
موږ لومړی ته یو تلپاتې او دایمي وربند ته ورکړی دی. په هغو مسایلو باندې څه توافق دی هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمېر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولی.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانې ځان نشه رسولی ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امریکا وزیر پکتیکا ته تللی وو.
پلاج منه وکړه پکتیکا ته اوسیدونکو سره سمو به ټول روغتونه ته ځنه ډاکټرانه ورکوم. دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې دراوړو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی په تیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبرې به ډېرې ستونزمنی او پیچلې وي خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحیې د خبرو میسته کښېنستېدي. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري چې په قطر کې دی له هغه ځایه راپور راکوي.
د لوی مراسم د تو میاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانیسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږ لویر سره مال و خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی دی. خبرو ته لڅرګند پیغام سره راغلی. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاري او مستقیم اغیز لري. د ملي روغې جوړې د عالی شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کښېږدي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اوربند خبره نه کوي خو د مذاکراتو پر مهال د حوصله پر لرلو ټینګار کوي.
مقدس دین او د هیواد لوی منافع په دا کې ونیسي او دا نه هدف باید غیر و دکر و مقشفات و تشرفی منابع قربانی نکری.
د دغې ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوي 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبانو لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیله مند دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسی.
د فبروري په 9 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شوې وای. خو د ځینو پیشرتونو له کبله چې طالبانو درلو او ځین دلایلو له کبله چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا 8 میاشتې وځنډول شوې. اوس دا خبرې اترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي که یا. دا پوښتنې د وخت په تېرېدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي راډیو، دوحه.
لراتب نوری سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترې غواړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همداراز د افغانستان څخه تللي پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
As one of the topmost issues in the minds of the people, reduction in violence in a significant way, in a way that...
The خلکو په ذهن کې یو مهمه مسأله د تشدد بیخي کمیدل دي. د بشري خواخوږي پر اساس اوربند دی، داسې چې موږ هیله لرو چې په دایمي اوربند بدل شي.
په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې د کنفرانس په پیل کې هم عبدالله عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی و او دا پریکړه یې په دوحه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پرېښوې. د امریکا حکومت ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هغوی یې مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړوونکی برخه نه پکې اخلي. خو که چیرې هر یوه خواله امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوحه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوحه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده. خو ویل چې د ډیموکراسۍ د واکمنۍ له لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی سي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي. خو د دایمي اوربند اعلان د ښځو او لږکیو حقونه د طالبانو د زرګونو وسلوالو بې وسله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې یې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکي بلل کېږي. عبدالله عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د ښځو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو. راتب نوري د ټلیفون لاري را سره ده. نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې، تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کاري ډلې خو وټاکل سوې پرون او قرار په همدې و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته هم پوښتنې کړي دي، دوی خپل کارونه تخنیکي کارونه شروع کړي او حنیف اتمر هم د بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلود چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی، ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړي او دوی بیا په تخنیکي مسایلو ډغېږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغسې بحث وشي. نو دغه دی، نن خو تر اوسه سهار ډېر وخت دی، شپږ بجې دوهې په وخت، نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي. هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوه اړخیزې خبرې شروع کېږي. او نن مقامات افغانستان چې عبدالله عبدالله او حنیف اتمر دي، دوی بیرته کابل ته ځي او حیات پاتې وي دوهې کې.
بله نوری صاحب، داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ چې کله سره مخامخ کېږي وایي فضا ډېره ښه ده او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ د دواړو خواوې له بل سره په جګړه کې بوختې دي، دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري. همداسې ده
ستاسو خبره بیخي پر ځای، که څه هم پرون له رسمي مراسمو وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړه خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر شنې پړاو کې بل خنډ سره مخامخ شي، خو بیا وروسته وکتل سو چې دوی رښتیا هم سره کښېني، بانډار کوي، غېږ سره ورکوي. خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړې دي د دواړو خواوو د آیتو سره، دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده او دوی دې ته امیدواره دی چې دغسې خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخ ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري و د ازادي راډیو خبریال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر له غونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي. د ازادي راډیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې سره په رښتینې ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې له پیل سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینې ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پیل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمی او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو لمنځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی هم د طالبانو خوا ته هم د افغان حکومت لپاره چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکې متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا دي شاید په دغه لیوالتیا پاتې نه شي.
د افغانستان سولې فعالینو یوه غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټولو هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قربانۍ ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
امینه حمید نورزی ده کونړ ولایت اوسیدونکم غوښتنه مم ده چې یعنی د سی یو خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسول د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې د هغه د سول هې د خان سبب وګرځي.
مدل عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سونه چې زر کیږي مذاکرات کې یو خف زار امنست شي.
نوم می اصغر خان دی، دریفیج اوسیدونکو خود حق خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مودې نه داله چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته ژمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
ازرانم ناصر ملنزی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسر کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې له افغانانو سره چې کومه دښنه ده غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې د ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلوماټ مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان نه امن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي تر هغه به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدا لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خو میل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین لیکنې سره سم دواړه هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وای ولسمشر ترامپ څلور کال په خوا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په محل ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه محل د دیجمنی پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندیشمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه ښودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 زر تر 2 زره امریکایي پوځیان کافی دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکي وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له 6 بجو بیا د سهار تر 6 بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري، اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سمې د ژوند بیلابیل چارې، سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې درې او شپخانه ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامان ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دغه پیښه کیسه کوي چې دته د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه سوي.
زه یو ځای خلکو مناط څه زخمي په لمی ویواله لمه، یعنی زه الته پروت هم د پزنیم بجره پیښه سوله. ټلیفون مې وکړ، زوی ته مې ټلیفون وکړ، یو زوی ته ټلیفون وکړ، هغه په کابل کې و. دستی په دستی ټلیفون باندې په غاړه کې باندې شپږ بجې ټلیفون کاته سوله. کچیر د کابل سره په غاړه کې په التزما زمون کې آلو کړی شاته بیا د شار سره وروښت دی، بیا زما راول خبر کړی دا سوله سوله ده.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله ادا ده چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پروا ونه کړي او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ هیڅ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولسته زیان پیښ شي. خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وای د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شبنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنیو ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیر هلته خزینه ډاکټرانی نوي د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نور ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې د پدندو وګوماري. نوموړي زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 او 20 سلو 20 ته لوړ کی.
د مسې چې د وزارت ساتمه قراردادي دی زما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالۍ هغه کلینیکان چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمېر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عام روغتیا سرپرست وزیر دا مستایا چې د یاد ولایت روغتیا ایستونځي لنګ دی ولیدي.
زموږ روختون مخکې 15 بستریز او دوه دجمنه وکړه چې دا روختون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت دی خلکو لپاره ډېر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دجمنه وکړه پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره چې موږ به ټول روختونو ته ښځینه ډاکترانې ورکړو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو لپاره لیدنه ډېره زیاته مننه کوو چې دی راغو مصرې دا ژمنه وکړه چې موږ به تاسو روختونونه او زنانه ډاکترانې درکړو
په ورته مهال د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکری وویل چې ولسمشر سره په خپل ورستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیغ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشر د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولم چې د افغان بسیم دا ته سوه اتله شمېرې له لارې مو راستولی دي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربند ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالی څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلي دي وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني سولې ته تاوان نه پیښیږي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلي دي زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روانې